پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. دې خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه مهم او وروستي مسایل په اړه درته خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماتیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناڅرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوه لره سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمان پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي، خو یو شمېر کندوزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټوډیم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هارډیک پانډه شو چې د بریا وروستۍ شپږیزه یې ووهله او ټول ټالی په 12 بالونو 3 منډې وکړې او هم یې په بالنګ کې 3 وکټې اخیستې وې. دې لوبې ته شاوخوا 40,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونه میلیونه هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګډوډ کې خلکو په ټلویزیونونه لیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینهوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. هلمند کې خلک د سړکونو له خاموالي په تنګ راغلي دي.
په ځاله ډېر سړی د حساب دغه مال دي چې د یوې ورځې لار مې وافته کیږي، راته لار مې خرابې دي.
په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبل شوی دی، خو طالب چارواکي وایي پیښه عاملانې لا نه دي نیولې.
نو موږ شاتونو معلومات وکړل، استخباراتو کې، قومندانۍ کې، جنایي کې، په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پورې داسې څه نشته.
دا واشنگټن ویره د افغانستان نه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خبره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده.
خبرونه کې نور مهم مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي اوس به ورشو نومړي مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رمز الاکبروف له سپونیتیک اژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. هغه د امریکا د کنګل شوو بانکي شتمنۍ په اړه ویلي د دې پانګې ازادي نشي کولی په افغانستان کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لاله وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی، دا د یوې 15 کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي.
دا دغه د پاره راوځم چې یو شی کوي تاسو بیا دغه غرمې او د ماښام د پاره یو شی په وخت
شی ولا همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړې. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مرسیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک آژانس سره خپل مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هېواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې، له څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هېڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوای په تیرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړې، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د دل قوله 25 میلیونه دی. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوای روان او تیره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیغ په نیغ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې ده. بل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلی چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یو اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشټوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلنج له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکنۍ واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره د نړیوال لوجمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ سیوات پر ضد تروریزم لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د مولا یعقوب مجاهد د سرګندونو په خبرګون دی وی پښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیڅ سره په نور مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له روټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د ترګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلی و چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم مکمل امریکایانو د خپل وټلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې موږ کوم معلومات دي د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او واژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلی په درېمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې ناصرګند وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولې او له وهلو ډبول وروسته په یوې لری سیمه کې غرزولې دی. د تختول شوی خبريال پلاروي تختونکو کسانو په لنګی دریشیا غوسته و او توري خولې پر سروي جزئیات په دې راپور کې ووري.
دا سما په نوم د سیمه ایز رادیو مسول امید الله زمي د غزنی شهر د دوهمې امنیتي اوزې په ساحه کې ل دفتر د کور پر لور روان و چې ناصرګند وسلوالو نیولې او ل ځان سره یې وړای. دا نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لومړی ناصرګند ځای ته لیږدولی او له څو ساعتونو ځورونی او هلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلې دي، لاسونه او سترګې ورتړلې، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوی دغه کسانو په لنګي د ریشي اغوستي وي او توري خولې پر سر وي، خو موږ ازمینا وخت پیدا کړ.
تقریبا ما 11:30 بجې شاوي راز سوې
قلاتي شاو خو د شپې 12 بجې موږ په قلاتي سیمه کې په یو شیله کې پیدا کړ. سخت و خلې دی، اوس په ملکی روختون کې تر درمل نه لاندې دی. د شپونه
ملکی قرار برد.
ډاکټر اعظمي وایي لدې پېښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ورګانونه خبر کړل، خو هغه ویل چې داسې کوم کس یې نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمانه پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي حادثه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سمار رادیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوي چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه د داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ شاتونه معلومات وکړل، استخباراتو کې قومندانۍ کې جنایي کې په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا چا لخوا ده، خو تر اوسه پر داسې څه نشته. هم مجاهدینو ته موږ ویلي، هم استخباراتو ویلي دي، هم جنایت ته سیده تاسې معلومات وکوي. دا خلک تر اوسه معلوم شوی نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بشمیره ننګونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سپورت لړګره د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبه په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د یو سلاته څلويخ منډو هدف په وروستۍ اور کې پوره کړ. د لوبه غوره لوبغاړی هډیک پانډه شوی چې د بریا وروستۍ شپږیزه یې ووهله او ټول ټالی پولیس بالونو درې دېش منډې وکړې او همې په بالینګ کې درې وکټ اخیستې وې. د لوبه ته شاوخوا شل زره نندار چانس سټډیوم ته ورغلی وو او په سلګونه میلیونه هندوانو پاکستانیانو سربیر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیونونو هم ولیده. جزئیات په دې راپور کې ووره.
د دوبی د کرکټ سټډیوم نن د آسیا په جام کې د یوې مهمې لوبې کوربه ده. د هند او پاکستان لوبه چې تر پای لوبه کمه نه بلل کیږي، ځکه د دواړو ټیمونو میلیونونه مینوال دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري او سټډیوم هم تل له نندارچیانو ډک وي. دا لوبه د دوبی په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. د راپورونو له مخې د نننۍ لوبې ټول ټکټونه پلورل شوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان روهیت شرما په یو خبري کانفرنس کې وویل که څه هم د هند او پاکستان ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي، خو د لوبغاړو لپاره
دا یوازې یو لوبه ده او د ګټلو هڅې به کوي.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں.
تر کومه چې د رقابت خبره ده دواړه ښه ټیمونه دي مخامخ به سره لوبیږي نو تبن چې خلو به وي او ګڼ بحثونه به پر روان وي خو باور یم چې د دواړو ټیمونو لپاره دا یوازې یو لوبه ده او دواړه ټیمونه به یې د ګټلو هڅې کوي. له بهر تاسو خپل شور ساتي خو لوبي کې دننه به موږ په خپل لوبي تمرکز کوو او خلو به کوو
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے.
د هند کرکټ ټیم په اکثر نړیوالو او آسیایي جامونو کې پاکستان ته ماتې ورکړي خو په عمومي لحاظ بیا په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې د پاکستان د بریاو شمیر د هند په نسبت شاوخوا یو نیم برابر زیات دی. په شلو ورځو کې بیا هند له اتو لوبو شپږ ګټلي او اکثر یې په نړیوالو جامونو کې دي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وایي د هند په وړاندې لوبه هم د نورو په څیر مهمه بولي او د ګټلو هڅې کوي. زما لپاره هره لوبه مهمه ده. د یو لوبډل مشر او یو ټیم په صفت زما مسؤلیت دا دی چې خپل پوره هڅه وکړم د ټیم لپاره. هم یې تر څنګ له خپل کرکټ هم خوند واخلم او هڅه کیږي چې د ټیم لپاره ښه کار وشي. د 2000 کال د کرکټ نړیوال جام چې یو کال په ځنډ تیر کال په دوبۍ کې وشو پاکستان هند ته پکې ماته ورکړه خو بابر اعظم وایي هغه لوبه تیره شوه او اوس شرایط توپیر لري. د آسیا جام سیالۍ شنبه پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان سریلانکا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. افغان لوبډلې د سریلانکا لوبغاړي په 150 منډو وسوځول او په داسې حال کې هدف بیرته پوره کړ چې اته وکټې هم درلودې او شاوخوا 9 اووره لا پاتې وو. افغان لوبډله سې شنبه خپله دویمه لوبه له بنګلاديش سره کوي. د ټیم کپتان محمد نبی د سریلانکا په وړاندې د بریا او د بنګلاديش په وړاندې د را روانې لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل.
Wasn't a good day of Sri Lanka, that's why
the Sri Lanka lapare wa khawraz nawa zumga lakano patira bia balarano fawq alada lobo wakra padagar satana ki mam khawari wakra do dre run out mudrlodal de Bangladesh pada bo wam che muk Bangladesh sara da goi pukur kam dir makhshwi khodal ta maluma na da che de lobi wishtanza ya pitch kala de batting lapare wi kala de bowling lapara par surat muk dwaad lapara sharait musaid di
will be both for the both teams or will be suitable
د آسیا جام سیالۍ دا ور د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوې. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنګلاديش سره مخ دی او په ای ګروپ کې هند پاکستان او هانګ کانګ لوبیږي. د آسیا جام دا ور شلو وریز دی او ورپسې به په استرالیا کې د کرکټ نړیوال شلو وریز جام هم پیلېږي چې دا ورته د آسیایي ټیمونو لپاره د چمتووالي یو ښه ټورنمنټ یادېږي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفسن په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
تقاضای مرکز اسلامي افغانستان از سازمان ملل است که
د وای د اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان دا ده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانانو له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هیر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و هم افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخي افغانستان کې د ورستوي سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي ل درې زرو زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو چاپی رسنیو ته لنډه کتنه لرو.
د هیل ورځپاڼې په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې چې د سپینې ماڼۍ له ډاډ سره سره د افغانستان د ګواښ په اړه ویره نوره هم زیاته شوې ده. سره له دې چې د امریکا په ډرون برید سره د القاعده د مشر ایمان الزواهری وژنه د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوه بریا یادیږي، خو پخواني او اوسني دفاعي چارواکي او شنونکي لا هم له افغانستانه د پیښیدونکو ګواښونو په تړاو اندېښمن دي. هیل ورځپاڼې سره په خبرو کې د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیټا ویلي که په سیمه کې عسکر ونه لرو په دې معنا ده چې باید ډیر ځیر واوسو څو یو وار بیا ترهګر له افغانستانه سر پورته نه کړي. د مقالې لیکوال زیاته کړې د ایمان الزواهری وژنې د دې ترڅنګ چې وښو د امریکا لا هم د ترهګرو په ویشتلو برلاسی ده، خو دا ثابتوي چې طالبان ترهګرو ته امن پټنځایونه ورکوي لکه څنګه چې په خپله اوله واکمنۍ کې دا کار وکړ او بالاخره د 2001 کال د سپتمبر 11 خونړۍ برید ته لار هواره کړه. د یو نړیوال څیړندوی بنسټ مشر څیړونکي کولین کلارک هیل ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې له حضور پرته دا ستونزمنه ده چې معلومه کړو د القاعدې د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره ده او آیا هغوی بیا له هغه ځایه په بهر د بریدونو جوګه ګرځېدای شي که څنګه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې منتقدین په تیره بیا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په بایدن نیوکې کوي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته یو پوخ پلان نه درلود. له دې ټولو سره سره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د تیر کال د اګست 16 د خونړۍ برید د کال په پوره کېدو ولسمشر جو بایدن ډاډ وښود چې امریکا په سیمه کې د زرګونو عسکرو له میشتولو پرته هم په دې برلاسی ده چې ترهګر په نښه او له منځه یوسي. تورنټو ستار ورځپاڼې د افغانستان د اوږدې شل کلنې جګړې په اړه له کاناډایي پوځیانو او ښکېلو کسانو سره د شاوخوا 1500 ترسره شوو مرکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نیوکه شوې چې د کاناډا حکومت د دغو داخلي مرکو په اړه لا هم چوپه خوله دي او پایلې نه رسنیزې کوي. تورنټو ستار لیکلي په دې مرکو کې له شاوخوا 1500 پوځیانو او هغو خلکو سره خبرې شوې چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت مخته وړی او د هغوی د رول او تجربو په اړه ځینې پوښتنې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره دغه هیواد سقوط وکړ چې ورسره یې ګڼ افغانان لالهاند او نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. تورنټو ستار لیکلي که په افغانستان کې د کاناډا ماموریت د پوځیانو د وتلو په پایلو کې شریک دی، نو ولې له پوځیانو سره د شویو مرکو پایلې لا نه دي خبرې کړي. ستار په امریکا کې هم ورته چلند ته اشاره کړې چې بالاخره واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وتوانېده د امریکا د حکومت په وړاندې دوسیه وګټي او د جګړې په اړه د شویو مرکو پایلو ته لاسرسی پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال په ډسمبر کې له امریکایي پوځیانو او هغه خلکو سره چې په افغان جګړه کې ښکېلو د مرکو د پایلو خپرېدو وښوده چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې د برخلیک په اړه حقایق پټ کړي وو او په دې اړه ناسم معلومات ورکول چې هغې شل کلنې اوږدې جګړې پای نه درلود او پرمختګ یې نه کاوه.
اوس په هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غځېدلې لاره په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمینه د ریپورت ته.
دا د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلې کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېرې دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایی د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونې هم تیروي.
بژالا ډېر سړی دی صاحب، دغه مال دی چې د یوې ورځې لارې مې واو ته کېږي. راته لارې مې خرابې دي، سړکان مې خراب دي، نو د خیر سره کې موږ ډېر سړی پر دا لار باندې موږ ته د لارې غور وسي موږ به ډېر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تیره شوې ده، نو ډېر کم موټر یادي ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثر وخت په لار کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادي ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یو ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلي زیاتره ماشومان او ښځې دي. او شاوخوا دوی شپې او دوی ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پر خودې چلوم پر تیزنی پر هغه سرخته کو د پرغه منطقه باندې راځم دارو چې لسی بارګانو پر دارو باندې راځو هغه لارې ډېری خراب دي وړي وشوي لري ته د ماشومان ته وګور هغه غرونه مزه کده موږ مټرام ولاړې ماشومان شپې کوي ویو درې شپې کوي بعد هغه بیا مټر
کجا کې پسې نو درې زه پنځه لس سوه پر نپال دغه مټر باندې غواړي در مسافران سي وینیم سوا کلاری بیدم سا کلاس بیا ترکجا کیم سیدن خواهر خواهر سپارین نلری دار لینو بیخی سر خراب دیم مرد بیو شپی مادا خواهر سپر لاری کلی دیم ترخود بسید دیم نووس نوچ بیا خوش بیا بویسی
دا چې یادی ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلې لري بل خوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده. پر دې ولسوالۍ واکمن طالبان هم مني چې د یادې ولسوالۍ خلک په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشي د باغران ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال دی. د ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي
او اباتی نه د سوي خدمت نه دي سوي خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسېدلی دی. د رغونی وخت را رسېدلی دی. د ملک د جوړېدو وخت را رسېدلی دی. موږ الحمدلله د مشکلاتو وځای ته د رسېدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په مټې مو وضعیت کنټرول کړی دی. په کابو کې مې راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه هم د شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوسمهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابل د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکه وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه داده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم. زه لال محمد غلیم بلا خبرې کوم. دغه مې د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې دا افغانستان کې خواري او غریبي نسته او یاران ته راځو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي. ګرویې مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هیڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. کار او غریبي نسته په افغانستان کې. تاریخ کښې نه بندوي خلک بېخي د مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لیتر تیر په 1500 افغانۍ دي. د یاراتو د غوارماش کرایه 1500 افغانۍ اوس 3500 ته رسېدلې ده. یو درې لیټر غوړې 1500 افغانۍ ته رسېدلې. یوه بوجۍ وړۍ ورسوله 3000 افغانۍ ته. خلک ډېر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم. زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونه سخته وځپلې. خو موږ د هېڅوک توجه نه کوي، هېڅ موسسه والا هېڅوک توجه نه کوي. زموږ د دغو کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړې. نو ما له لوړو مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ول ازادي راډیو مېرې دا زما پیغام نشل.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزانې په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه یې اړولي دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. دا خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خاص خې او احط راغلی او خوب سر په یو څو د ګوتو پشمار کورونه لیکلی او نور ټول فریشه او کله چې خلکو سره واقعي کومک ونسي د خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبرونه دوه مینیمای تر ورسیدو په دې برخه کې